یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ریپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50 سلنه ولسوالیو کنټرول لري دروانه خبرونه پترس کې په اورزګان کې دروانه جګړې په اړه هم او ری ویل کیږي چې د اورزګان په چوری ولسوالۍ کې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې ډله ییز بریدونه کړي او ولسوالۍ محاصره کړي بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي سبا یک شنبه د هجری قمری میاشتې لسمنې ته د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه د کابل ولایتونو په جماعتونو او تکی خانو کې د شورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوی دی
تمام اماکن مقدس د ستاسو سره افغانستان د خصوص ساحاتی که بیشتر برابرای
اهل تشیع داریم پا طول افغانستان که مقدس زیونه په زنگلی دول حق زیونه چه لدود سرا زموگ اهل تشیع و رونه ورسی زموگ تر امنیتی پلان لاندی دیده پا داسی حال که دا چه دا قلعه فتولا پر وم سرک دا پرونه انتحاری حملی مسئولیت دا دایش و سلوالو اخیسته ده او پا دی حمله که شپکت نوجل شوی او تردیر شد یا تپین شوی دی دا اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوری ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې دوی وایي که عاجل مرسته ور ونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي په ورته وخت کې د چوری ولسوال هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسوالۍ محاصره ده او هوایي ځواک او مهماتو عجله وخت نه کوي خو د اورزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسؤلینو دا خبرې نه مني چې ګنې ولسوالۍ دي وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي د امنیت قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې دا جګړې هر شپه روانې وي او ولسوالۍ محاصره نه ده دی وایي چې مهمات ورستولي او د هوایي ځواک اړتیا نشته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لکتر لګاتیا وسلوالو د وژل کېدو رپورټ ورکړی د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل موږ د هلمند په ګرش ولسوالۍ فاریاب پکتیکا غزنی کندهار د پکتیکا په جانیخیلو ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې عملیات کړي دي د وی په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو تر 2 زیات غړي وشل شوي افغان جمهور رئیس د افغانستان د جمهور ریاست وی سرچینې دا خبر تایید کړ چې ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته ځي خو وی ویل چې دا سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی د همدې خبر په اړه د ازبکستان دولتي وی پاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف حواله لیکلي چې تاشکند ته د ولسمشر غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په خبر پاڼه کې کړې چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړ چې ستونزې په سوله ییز ډول او له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي د امریکا دوه مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې د هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل په یو لیک کې چې پرون خپور شو جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین او ډیموکرات بین ګارډین ویلي کانګرس به د بندیزونو د دې نوې طرحې د عملي کېدو چې پر روسیې د پخوانیو بندیزونو ځای نیسي څارنه شدیده کړي او ولسمشر ټرمپ ته به سخته شي چې بیا په یو اړخیزه توګه یې همداسې غیر عملي پرېږدي ټرمپ چې پرله پسې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې پر روسیې د بندیزونو دا طرحه د اګست په 2 نیټه لاسلیک کړه خو له لاسلیک سره یې په یوې تړلې اعلامیې کې شکایت کړی چې کانګرس د ولسمشر په واکونو کې لاسوهنه کوي او دا امکان یې پرانیستی پرېښی چې به پر روسیې د کانګرس لخوا لګیدلي بندیزونه په بشپړه توګه عملي نه کړي د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې دغه کور ته نږدې پولیسو نیولی او بیرته خوشې شوی. نوالنی ویلي چې د دې کار هدف په نیشنی نوګورد سیمه کې په یو لاریون کې له ګډونه د هغه مخنیوی و. الکسی نوالنی تقریبا لس ساعته د پولیسو توقیف کې و. له هغه څخه په دې تور چې روسان یې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په دویمه نیټه پوښتنې وشي. که چیرې محکمه پر نوالنی دا تور ثابت کړي چې د مظاهرو له قانونه یې سرغړونه کړې یوه میاشت به زندان شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو دی او په روسیه کې د جمهور ریاست په روانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق د کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټولپوښتنه په رسمیت نه پیژني. دا ټولپوښتنه د دوشنبې په ورځ وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو بیان کې ویل دا ټولپوښتنه قانوني ستونزې لري. په دې بیان کې د یو موټی فدرال ډیموکرات او په خپلو پښو ولاړ عراق ملاتړ شوی دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګوند طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي.
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال داره، قمندان داره او په حاکمیت دولتي اونجا است. ما کاملا رد میکنیم.
بلور تبیا د پوځي چارو کارپوهانو وایي چې له څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
د شپږ میاشتو نه راپه دې خوا وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې.
په اورزګان کې د روانه جګړې په اړه رپورټ لرو او د غراس په کابل او لوی ښارونو کې د اشورا په مناسبت د امنیتي تدابیرو په باب هم اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو واکمن دي او یا هم د خپلولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان چم دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، لکه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان دفاع وزارت د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې هغه تازه راپور په کلکه رد کړ چې پکې ویل شوي وو وسلوال طالبان په 50% ولسوالیو کنټرول لري او یا هم له افغان حکومت سره د کنټرول پر سر په جګړه بوختي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري شپه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې نه ولسوالي چې هغه هم په هلمند، غزنی، بدخشان او زابل ولایتونو کې طالبان تر تسلط لاندې د نور په ټولو لسوالیو باندې د افغان حکومت بشپړ واک چلیږي. هغه په دې اړه وویل
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال در قمندان در او حاکمیت دولتی اونجا است. ما در کل افغانستان 9 ولسوالی سقوط داریم و در حدود 35 الا 40 ولسوالی تهدیدات اعلان است و در حدود 20 الا 30 ولسوالی تهدیدات متوسط است. اگر شما این را 45% میگین ما کاملا این را رد میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ولیدي چې وسلوال مخالفان چې البته طالبان یې مقصد دی د 130 ولسوالیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري او همدارنګه د 113 ولسوالۍ د کنټرول پر سر باندې له افغان پوځیانو سره په جګړه بوختي. د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې راپور د سیمه ییزو منابعو همدارنګه د یو سرسنجي له مخې چمتو سوی ده چې په کې راغلي دي هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان کنټرول لري په ولسوالۍ باندې هغه ته د دوی لخوا امنیت او خدمات خلکو ته ارزه کیږي چې د شریعت پرنا کې هر څه پر مخ ځي. دا په داس حال کې ده چې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې یوازې 15% خاوره د افغان حکومت تر نفوذ لاندې ده او همدارنګه 10% خاوره نور هم د وسلوالو طالبان تر کنټرول لاندې ده او په پاتې سیمه منازعه سیمه ده چې پکې جګړې روانې دي. له بل پلوه د پوځي چارو یو شمېر کار پوهان دغه راپور چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په تازه خپور کړی ده دغه یو زوړ راپور ښیي. دا هم داسې مهال منشل کیږي چې د افغانستان ولسمشر څه موده وړاندې د امریکا ته په خپل سفر کې ولیدي چې طالبانو سږ کال په جنګو کې هیڅ لاسته راوړنې نه درلودلې. ولې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو، له رحمت الله افغان هم واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د نیولو هڅه کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د دې کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي دي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. لاغلی ساپۍ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د اوسني امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا شپږ میاشتې د مخه بد وضعیت امنیتي قرار درلود چې هغه د هلمند ساحوي کندوزو د بدخشان نیمي ساحوي چې شدید جنگ پکې روانو، قندهار نیمي ساحوي چې په هغې کې وضعیت ښه نه و، د پکتیاو د کونړو نورستانو د لغمان ساحوي مګم د شپږ میاشتو نه راپه دې خوا وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یوه نظامه یم. ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی دی او زه د وزارت دفاع دا خبره تاییدومه چې وضعیت بدلون موندلی دی. کېږي دا ګزارش زوړ وي، مګم کله چې ګزارشونه دقیق کېږي خپرېږي ښه به دا وي چې نوی ګزارش خپور شي او په نوي وضعیت باندې کتنه وشي بعد له هغې ګزارش خپور شي.
د تاسې موندنې څه ښایي چې افغان حکومت د افغانستان په څومره خاوره باندې حاکمیت او کنټرول لري؟
خو دا به مشکله چې زه اوس فیصدي واخلم او زه په فیصدۍ وغږېږم، خو که زه فیصدي واخلم شاید د 15% خوا وشه که زمونږ لری پرتې زمونږ درې زمونږ باندې د ټول افغانستان په دې پوهېږو چې هغې کې د دښمن ځالې دي او هغه د دښمن دایمي مرکزونه دي. د دې نه سترګې نه شو پټولی، اما 15% وخت چې مونږ ویو خبره دا ده چې زمونږ امنیت بیخي د کورو منځته راغلی دی، نو دا د منطق نه لري خبره ده.
تاسو نظر باید څه وکړای سي تر څو پورې د افغانستان بشپړه خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې راسي؟ یعنی څه اقدامات وسي
په دې کې؟ باید زمونږ افغان امنیتي ځواکونه او بالخصوص نړیوال چې د افغانستان سره امنیتي تړون امضا کړی دی باید زمونږ د نظامیانو په واک کې هغه سپکې او درنې وسلې په لاس کې ورکړي چې دوی په کامل او مطمئنه توګه باندې وکړی شي د افغانستان د استقلال نه د دفاع په خاطر او د سرحد نه د ساتنې په خاطر باندې دوی باید ډک لاس ولري او زمونږ هوایي ځواکونه چې اوس د تقریب حالت کې دي باید په همدغه شکل باندې تجهیز او تقریب شي تر څو موږ هغه جنګي الوتکې په لاس کې راکړی شي چې موږ پکې موږ افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص وزارت دفاع وکولی شي چې د دښمنانو ځالې د تهدید نه لاندې ونیسي او هغه له منځه ویسي.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د غړې وږمې ساپۍ څرګندونه واورېده. اوس هم یو نړیواله موضوع، د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولین ژمنه کړې چې خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. په دې لاریونونو کې به په ټوله روسیه کې په زرګونو کسان ګډون کوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د مسکو پولیسو پرون ناوخته دی له توقیف څخه خوشې کړ. صالح محمد صالح دا مسأله تعقیب کړې چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. ناولین ولې نیول شوی؟ صالح صاحب،
مراد صاحب، د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولنی د روسیې په پلازمېنه مسکو کې تر لس ساعته توقیف وروسته پرون ناوخته خوشې سو. له دې اقدام سره په نیژنی نوګورود سیمه کې د لاریون پر مهال د وینا مخنیوی وسو. ناولنی ته امر شوی چې په پرله پسې ډول د غیر قانوني مظاهرو د تنظیم په تور د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د محاکمې غونډې ته حاضر سي. د جمعې په ورځ په مسکو کې د له کوره بهر د تر نیول کېدو وروسته ناولنی په ویډیو کې چې د پر انسټاګرام خپره سوې ویلي
хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что
заварам да Нижний Новгород ле тул усидунку бахно варам чи унет ванидам паларюн ке барха вахлам зака кремлин леди гонди чи папам ки ванан уси сахт па бира кире навальни па москва ки да полис ул мамурият ба хар хабарлан тавели мужба лхпул фалиятун ла сван хлу ка хар цумра хандуна хам па мхкеви да ويل папам ки лери па хом захиру ки чи да уралс па оренгберг ки нан ау саба па шмали шар арчангельски папам ки ди барха اخلی
سالی صاحب اوس چې د دومره لوی مظاهری کوي او د روسي د حکومت خلاف درېدل دي آیا ناولنی ولی یعنی د روسي په سیاست کې په مهم مخالف سیاستوال بدل شوی د حکومت پر وړاندې
ناولنی تیر کال اعلان وکړ چې غواړي د جمهوری ریاست هغو انتخاباتو ته چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په پام کې دي ځان کاندید کړي یو 40 کلن الکسی ناولنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسخت منتقدانو څخه د روسیې په بیلابیلو برخو کې د کمپاین لپاره تر شپېتو زیات دفترونه پرانیستلي دي. که څه هم د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په جون میاشت کې اعلان کړی و چې ناولنی د کوم مقام لپاره د مبارزې پر شرایطو برابر نه دی ځکه چې دی په مالي جرمونو تورن دی، خو ناولنی ویلي چې دغه تورونه سیاسي انګیزې لري. ناولنی په ټویټر کې ولیکل کرملین له رای ورکوونکو سره زما غونډو ته د یوه لوی خطر په سترګه ګوري ځکه هیڅوک تر هغو چې پیسې ورنه کړل سي دولت پلوه غونډو ته نه ورځي. په وروستیو میاشتو کې الکس ناولنی او د هغه کارکوونکي دغه راز ملاتړي په وار وار د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي هم دي. د ده پر ځینو ملاتړو حملې هم سوي دي یا هم له قانوني تعقیب سره مخامخ دي یا هم چارواکو پر دوی باندې نور فشارونه راوستلي دي.
ته مننه دوستانو. سالم احمد سالیو چې پروسیه کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه در سره جزئیات شریکول. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی ژمنه کړې ده چې خپلو لاریونونو ته به د حکومت پر ضد دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم له مرزی احمد سید څخه د افغانستان د دې ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک د لومړي ځل لپاره د امریکا په بایلرون کوپانو کې د څه باندې 50 میلیونو ډالرو پر ارزښت پانګونه کړې. دغه بانک ویاند ایمال آشور نن ازادي راډیو ته وویل له دې درکه دوی ته ګټه رسېدلې او هم دغو پانو کې د پانګونې لپاره هیڅ راز د خطر ګواښ نشته.
د لومړي پای په توګه موږ تر اوسه پورې 50 میلیونه او 15 زره ډالره د امریکا د متحده ایالاتو په بایلرون کوپانو کې پانګ چاولې ده چې پای لرونکي پاڼه چې ریټ یا درجه ټریپل اے ده ویل شو چې هیڅ نه ورسته، یعنی هغه عالی کچه باندې اطمینان لري.
ښاغلی آشور وایي چې په پای لرونکو پاڼو کې په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګونې کیږي او دغه پاڼې معافیت او مسؤلیت هم لري. نوموړی وایي د افغانستان بانک غواړي چې دغه چارې ته دوام ورکړي. د بغلان د نفتی او مایع غازو مسولین وایي سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 12% د نفتی موادو او مایع غازو په وایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې مدیر جهانگیر جوان ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د 1399 مریض کال په 9 میاشت کې د ټانګونو د پر وخت کمیشن او دغه شان دغه ادارې په جایدادونو کې د دوکانونو له کرایې څخه دوی 11 میلیونه او 200 زره افغانۍ ترلاسه کړي چې دا رقم تیر کال 9 میلیونه او 900 زره افغانۍ وو. ښاغلی جوان وایي د نفتي موادو او مایع غازو ادارې د دغه عواید یو برخه د زړو وسپنو له خرڅلاو څخه هم ترلاسه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1300 او 1 لیتر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 1.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري او سم پورزګان کې دروان امنیتی وضعیت او دغلته د چورې ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې د روان جګړې په باب رپورټ راخلو. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ باندې طالبانو له تېر شپې راهیسې ډلیز بریدونه کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. په ټوله کې د اورزګان چارواکي وایي چې که په دې ولایت کې امنیت ته پام ونه شي او امنیتي ځواکونه په وسلو او اضافي سرتیرو سنبال نه شي نو کېدای شي چوره ولسوالۍ او نورې سیمې سقوط وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چورې ولسوالۍ پر مرکز له درې لورې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ځانونه یې د ولسوالۍ د بازار څنډو ته رسولي دي. د ولایتي شورا غړي او د چورې ولسوالۍ اوسېدونکي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ له یادې ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د شپې له پیل څخه افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره بیا د شپې تر دوو بجو پورې سخته جګړه وکړه، خو وروسته له دوو بجو څخه وسلوال طالبان په دې وتوانېده چې د ولسوالۍ په شمال ختیځ برخه کې د بازار څنډو ته ځان ورسوي. نوموړي وایي په یاد ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او که چیرې ولایتي اداره ورته توجه ونه کړي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي.
چې جنگ نښتې دي، د غرب د خواسه هم جنگ دي چې پر پوزا باندې بند کړې وه د شپې پر دوی بجې باندې چې مخ سره پورالي د بازار د شرقو خواته چې یو سړک د ګزرو خواته ځي او یو سامیان په خوا ځي، د دغه طرف ته نارسېده. دا هلته هوټل دی، د نکي په نامه دی، دغه هوټل ته دوی راغلي دي. دغه هوټل دی داسه راچا هغه سرای دی، دغه نکي سرای دی، یو وزیر خان ګسر دی، دغه منطقې هم په تصرف کې راوستلي دي. نو تېر همدي په دغه ساحه کې اوس ښیلندي وجود لري، اسرات همدي داخل شوي. دغه نسه چې دغه بازار په اخره نقطه کې ده، خو مقصد د بازار دوکانونو سره مشکې.
ښاغلي فضلي دغه راز وویل چې په روانه جګړه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا وشتې، خو وایي چې د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د چورې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم دا مني، خو وایي چې تر دا مهاله افغان امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ څخه دفاع کړې، خو په خبره که له دې وروسته مهمات او هوایي ځواک ورته ونه رسېږي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي وایي په روانه جګړه کې تر دا مهاله دوه وسلوال طالبان او یو افغان سرتېری وژل شوی او دوه طالبان او دوه افغان سرتېری نور ټپیان شوي هم دي.
طالبان په زیاته پیمانه باندې د اشر په قسم راغلي دي، د ښار د بازار و سر ته رسېدلي دي. بس په دغه ځای کې څو سړي نیولي دي، د هلته یو زوړ مکتب دی او زوړ مکتب یې نیولی دي. عجل کومک ته خو اړتیا سه موږ د مخصم رئیس هم دغه ندي وو. عجل کومک غواړو، صلاح و مهمات غواړو، موږ مهمات غواړو. مهمات مو سره باید په دې سه کې هوایي مرسته باید وشي تر څو موږ وکولی شو دښمن بېرته د هغه ځایونه جنیله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره نه یوازې دا چې د چورې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، بلکې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تېرې اوه کال راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل بریدونو لاندې راوستلي او له مرکز ترینکوټ سره یې ټولې لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې. د اورزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسولینو دا خبرې ردوي چې ګڼې یې د ولسوالۍ دي وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي. امنیه قمندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي وایي چې دا ډول جګړه هر شپه روانه وي او په خبره چې یادې ولسوالۍ ته مهمات استولي، خو وایي چې هوایي ځواک او اضافي سرتیرو ته هیڅ اړتیا هم نشته.
مسره خو دې مسره څخه منظور څه شي دی؟ جنگ خو همیشه دوامدار د څو کال د یو کال کې چې موږ دغه جنگو راځو، نو د جنگ مفهوم خودش نه دی چې مسره خو به دشمن هم په مسره کې دی، هغه هم دی. او د مهمات هیڅ مشکل نه دی، هغه چې جنگ کېږي مهمات به خود کمیږي، اضافه کېږي به
د یادونې وړ ده چې نه یوازې دا چې د دغه ولایت ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړي، بلکې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار هم وسلوالو طالبانو محاصره کړي. د ترینکوټ ښار ته په یو کیلومتر کې وسلوال طالبان له تېرې اوه کال راهیسې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کورنیو چارو وزارت وایي د یو ګډ پلان له مخې کشفي او استخباراتي دستګاو ته د عاشورا ورځې د ښه امنیت په خاطر د ډیر کار ویل شوی دی. د هېواد وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دغه پلان له مخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی دا شورا ورځ د خامنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ شوی چې لمخې استخباراتي او کشفي ارګانونه په ډیر کار مکلف ګرځول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پلان لمخې د ویرکوونکو په شمول د امنیتي، دفاعي، کشفي او استخباراتي ځواکونو یو ګډ کمیسون هم کار کوي. هغه وایي دغه ګډ امنیتي پلان لمخې ټول سپیڅلي او غذایونه چې دا شورا مراسم پکې ترسره کیږي تر پوښښ لاندې راوستل شوي دي.
از چند روز به این طرف بخصوص سر از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام اماکن مقدس و تمام ساحاتی که در اوج این مراسم تجلیل میشه ازش و برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما هست. ما روی برنامه های مختلف کار کردیم، برای دسته های کشفی و استخباراتی وظیفه دادیم که بیشتر از پیش کار بکنن، تلاش بکنن تا اینکه ما شاهد هیچ گونه حادثه‌ای نباشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس هم د امنیتي تدابیر ویلي وو، خو له دې ټولو هڅو سره مرکز کابل تېره ورځ د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې د یوې تکیه خانې مخې ته وشوه. د عامې روغتیا وزارت د دغه پیښې په نتیجه کې د شپږو کسانو له وژل کېدو او نږدې څلوېښتو نورو د ټپي کېدو ویلي دي. د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د شپون په جامه کې یو کس دغه تکیه خانې مخې ته ځان رسولی و، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د دښمن دا او ورته نورو رنگارنګ جامو او پلانونو ته متوجه شوی دی. یوسف صدران، ازادي راډیو کابل.
زمانو محمد حسین د کابل د کال ټکسی وه
والا خو داسې سار دی ورور جان چې ورځ یار ورځ من کار سار او تر بیګا پورې دا امید نه لرو چې مونږ سار شو بیګا به بیرته کور ته راشو. ولې ورځ په ورځ د کار وځه خرابېږي، امنیت نشته. نو په سار کور کې ورځه کې لارې بندې دي، امنیت په کلي نشته دی. نو سره کو په ساده خلک ته چچورو چپاول کې نه دولت نه غواړي چورو را امنیت راشي. هغه ونده نن یې غل نسی سبب بیت خوشی کې نه پرس پرس کار کې ګډوډی ده. ام نشته موږ د دولت نه غواړو چې کار د کابل کې ورې ورامي راشي. د ځوانان د جنګي د خل د اکبت کې ژوند کې کی.
منم محمد ولی جان ده. امنیت دغه سیده چې اوس موږ چې داخل خار تر نوزو، یعنی یو سیګریټ یو نسوارم نشنه تله داسې خلک را نه ځي چې هغه یو ورځ یو شپه هم جنګ وکړي. نو هغه معلومات به مشکلې ټول د دولت له خوا نه، ځکه چې داسې مشکل نو ته څنګه نه شي لیدل. یو ځای ته ځو خامخا زړه کې دا شاک وي چې کېدای شي کم مشکل سره زه مخامخ شم. داسې اطمیناني نه شم تله یو ځای ته چې مطمئن یم چې یعنې زه په خیر دی. زړه کې مې شاک وي چې زه
دمانو مازیم ده. سوره زلاری بندی دا مشکلات ستا دا غلطا ملار بندی دیری کردی ویب دا دا انتیاریم کی گی والانو مشکلات دیر دی دلتا کابل که و دا وقتارم دا چه سولا راسی امنیات راسی مو پو وطن که پرامی سر اخپال و رونو سر خزوان تیر که و خشال وقت لرو دانسی هر ورز دیمونگ وطن پو وینو لڑا لیوی هر ورز پو مکی لانجی وی هر ورز دیمونگ لاری بندی ویلو مشکلات سر ماخیو اندام وقتان دا چه امن پکی راسی و مگیم طرف داری ور سر ولاریو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. همدا شیبه په بنگلاديش کې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم د کوربا هیواد له ټیم سره لوبه کوي. بنگلاديش په 500 اوورونو کې د افغانستان د ټیم لپاره 103 اتیا منډې هدف ټاکلې ده. دا دوهمه سیالي ده. لومړۍ سیالي د بنگلاديش ټیم ګټلې ده. ټاکل شوی چې افغانستان په بنگلاديش کې د 19 کلنو د افغانستان دغه ټیم 15 یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د پنځمه پر اس په کمپیوټر کې د وی وړې ستونزې له امله د نړۍ په ګڼ شمیر هوایي ډګرونو کې ډېر زیات ستونزې پیدا شوې او زیات شمیر پروازونه هم لغوه شول. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځمه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28 په کمپیوټري سیستم کې د یوې وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماد یوز کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب و. کله چې امادیوس پروګرام ناببره له ستونزو سره مخامخ شو په هوایي شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایي ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمنی په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګی، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردانه شول. دا یوازې هوایی ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریلګاډو تر مځکې لاندې ریلګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان د نشي موادو د تولید او کښت او د غراز د قاچاق په اړه اونیس پروګرام اورئ. خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. سبا یک شنبه د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده. تر دې مخکې په کابل کې پرون د قلعه فتح الله پر اووم سړک د انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی او په دې حمله کې شپږ تنان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې ده. دوی وایي کاجلې مرستې ور ونه رسیږي، ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. دا څرګندونې دولت وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تاشکند ته ځي. د افغانستان جمهور ریاست یوې سرچینې دا خبر تایید کړ، خو ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یو ناکام ځان وژونکي برید کې د برخې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي، څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکېچ په سوله ییز ډول پای ومومي. د امریکا دوه مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې د هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل. او د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې دغه کور ته نږدې پولیسو نیولی و بیرته خوشې شوی دی.
اوس همونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. زه عبدالنافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا خپور شوی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دریو میاشتو په بهیر کې 40 نشي مواد نیولې دي. د افغانستان په اړه د یونما په تازه خبر شوی راپور کې راغلي چې دا نیول شوی مواد د روان 2018 میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ بیا د اګست تر 26 نیټې پورې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په 429 بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی دي. دغه ډول د یونما په راپور کې راغلي چې د دې پیښو په تړاو 200 تنه قاچاقونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ادارې د تیر کال د راپور له مخې په افغانستان کې 4,300 تنه نشي مواد تولید شوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د کابل د یو سلویو اسمایي زون قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږمې حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه 1500 کیلوګرام د الکول لپاره چمتو شوی کشمش او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس نیول شوی او د کارخانې د اصلي خاوند نیولو هڅې دوام لري. د ننګرهار ولایت پولیسو دیار لستونه نشي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د نورو امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دیار لسو درې نوي او دیار لسو څلور نوي کلونو په بهیر کې نیولې ول.
کوم مخدرات او پسینن مخوش و زول په مجموع کې دیار لستونه دي. په تورې درې سوه شپږ دېرش کسه مزنونین نیول شوي دي. په دې مزنونونو کې هم عمده قاچاقبران شته او هم پرچون.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پولیسو د تېر یوه کال په جریان کې شپاړس ټونه نشایي مواد نیولي او د امنیې قمندانۍ په وینا تر قانوني پړاوونو وروسته به وسوځول شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د پکتیا ولایت د پولیسو او د نشایي موادو د قاچاقوړونکو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې دوه تنه قاچاقوړونکي مړه او یو یې ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت د امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیمزی رسنیو ته ویلي چې د قاچاقوړونکو غوښتل زر کیلوګرامه چرس قاچاق کړي چې د تیرهګردیز په سیمه کې د پولیسو او قاچاقوړونکو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې دوه قاچاقوړونکي مړه او یو تن یې له زر کیلوګرامه چرسو او دوه میله وسلو سره نیول شوی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي په دې نښته کې پولیسو او ملکي وګړو ته زیان نه دی وښتی.
مسوده نیازی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړوله. د نن په خبرونه کې مستاسو د پاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د وینامه پر راپور کې راغلی چې د نشي موادو سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري موجوده و، خو افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه لازم همکاري نه ده کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغه چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
په ناامنه سیمو کې د نشي موادو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ټکنی سوی دی. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو له رئیس ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه لرو.
عمده مشکل دا ده چې لاسرسی مواد مخدر ته ډیر دی. همدارې چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي.
یو معتاد وایي چې اکثر شپې وږې ویده کېږي. دی که څه هم کار کوي، خو وایي یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد ورباندې رانیسي.
د مونږ ژوند د سپي نه بتر ده. دغه د انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمېلو، دلته شپه ورځ تېرو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا په تازه خپره سوي راپور کې راغلي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرو دریو میاشتو په بهیر کې 800 قاچاقوړونکي نیولي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. هغوی دا همکاري یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په خپل تازه راپور کې د نشي موادو په برخه کې د دې هیواد لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2018 روان میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې نیولې او بیا د اگست میاشتې تر 26 نیټې پورې 800 قاچاقوړونکي او تر 340 ټنو زیات نشي مواد نیولې دي. په دې راپور کې د نشي موادو په برخه کې سیمه ییزې همکارۍ هم اشاره شوی او ویل شوی چې په دې موده کې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره مبارزه یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
له
نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغه چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. سره له دې چې د سیمې له هیوادونو سره د همکاري توافق شوی، خو لغه د مرغه چې د همکاري یو اړخیزه ده. دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان چارواکو څو ځله د سیمې هیوادونه په تیر بیا د گاونډوي هیوادونه د نه همکاري له امله څو واره شکایت کړی دی. سموده مخکې د افغانستان نشې مواد سره د مبارزې وزارت اعلان وکړ چې د نشې مواد سره د مبارزې په برخه کې پر وسیمهیز ستراتیژي کار کوي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه د نشې مواد سره مبارزه ګړندۍ او منظمه شي. موږ هڅه وکړه چې د یو نامه د راپور په برخه کې د افغانستان نشې موادو سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو له ټولو هڅو سره سره بیا هم د دوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. له بلې خوا د مشرانو جرګې د دفاع او داخلي امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سیمې هیوادونه له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره لازمه همکاري نه کوي. د ده په باور له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې په تیره بیا له پاکستان او ایران سره او له دې هیوادونو څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو آزاد تګ راتګ د کوکنارو کښت او په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
دغه هیوادونه که ایران دی که تاجکستان دی باید خپل پولې محکمه کړي او نور دغه مواد مخدر باید افغانستان پر پولو باندې نه واړوي. که نه واړوي بزګر یې خپله نه کړي چې دوی ته هغه څه نه جوړي او عاید ترلاسه نه راځي، بزګر خپله د دې څه ناته کوي او بزګر خپله دا نه کوي.
دغه ډول ښاغلی الکوزی زیاتوي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له نشه یي موادو سره په رښتینی او عملي ډول مبارزه ونه کړي او افغان بزګرو ته د کوکنارو د کښت زمینه برابره نه کړي، له نشه یي موادو سره مبارزه به مثبته نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په افغانستان کې د نشیانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د عامې روغتیا وزارت اړوند د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست هڅه کوي چې د محتاجینو د درملنې او نور هڅو له لارې دا شمیر راکم کړي او د ځینو وقایوي پروګرامونو له لارې د نشو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ادارې له مشر ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې دا اداره ولې جوړه سوه.
په 2000 کال کې پاس لا دینه چې یونیدیسی او سروې انجام که افغانستان کې او د معتادینو رقم ډیر زیات یا چوپا هغه سروې کې، نو له همدې عمله دغه اداره ایجاد شوی د عامې روغتیا تر چوکات لاندې.
ستاسو دغه اداره د کارونو د تنظیم یا د کارونو د ښه پرمختګ لپاره کومه ځانګړې پالیسي لري؟ که هغه عمده او غټ او مهم ټکي راته ووایاست.
مونگ پالیسی لرو د مخدره توکو د کمخت پالیسی ده چې د مبارزه لای مواد مخدر د وزارت سره یو ځای دا پالیسی جوړ شوی او مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو. دا پالیسی سلور 15 برخی لري چې معتادینو تداوی ده، آگاهی عامه ده، کاهش اضرار د مواد مخدر، هماهنگی. دا اړخونه د پالیسی دي چې مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو.
په دغه پالیسی کې کوم اړخونو کې تاسو ښه پرمختګ کړی، یعنی ښه ځلیدلې یاست؟ کوم اړخونه ستاسو په نظر مشکلات لري چې د پلي کولو چانس کم ده؟
مونږ د معتادین د تداوی لپاره ډېر پرمختګ لرو، خو د احتیاط د وقایې لپاره، ځکه چې هغه یو بین سکتوري امر ده، یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، باید نور سکتورونه مونږ سره یو ځای شي. مونږ په هغه کې لږ کمښت ګورو د وقایې په باره کې، تلاش لرو چې هغه هم زیاته کړو او خلک باید د مخدره توکو په باره کې ډېر آگاهي پیدا کړي چې څه ضرر لري.
تاسو ویل چې موږ د وقایې په برخه کې لږ له مشکل سره مخ یو، یعنی زموږ کارونه د نورو برخو په نسبت په وقایې برخه کې لږ ټکنی دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه یو مثال تاسو ته وایم. یو مولوی صاحب ده په یو قریه کې امام د مسجد ده، هغه د مسجد له منبر نه وایي چې مخدره توکو زیان لري، آرام دی، خو هلته ناامني ده، هلته د مخدره توکو قاچاقبران نفوذ یې ډېر ده. شپې راځي دغه مولوی صاحب وژني. عمده خبره د وقایې په باره کې ناامني ده، خلک نشي کولای، ځکه چې قاچاقبران د مواد مخدر، څوک چې عامیان د مواد مخدر دي، ټول واکمنان دي، تر هغه څه چې مونږ پورې اړه لري مونږ د خلکو د آگاهۍ په باره کې خپل کار کړی. زمونږ د مراکزو پرسونال زی خلکو ته په مجامعو کې په مکاتبو کې په عسکري قطعاتو کې په مساجدو کې خلکو ته تبلیغ کوي. همدارنګه په خپله په مرکز کې څه وخت چې د معتاد فامیل راځي هغه ویزیت کوي هغوی ته آگاهي ورکوو.
دا آگاهی اما تر څنګ مثلا تاسو بیا تر ننه پورې د شي عمده مهم ټکي راته وایسي تر اوسه پورې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي؟
عمده زموږ فعالیت د معتادین تداوی ده، آگاهی اما ده، همدارنګه کاهش اضرار د مواد مخدر ده، چې د زرقي معتادینو ترمنځ د سرنجو توزیع د کاندام توزیع زموږ فعالیتونه همدغه فعالیتونه دي.
تاسو د روغتیایی مرکزونو خبره وکړه، د شي په مجموع کې راته ویل شي چې د افغانستان په کچه څومره روغتیایی مرکزونه وجود لري؟
یو سل اوه مرکزه په ټول افغانستان کې، او یې مستقیما دولت ته لري، نور غیر دولتي موسسات ته لري.
ځینې ولایتونو کسان شکایت کوي، دوی وایي چې موږ په ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز نه لرو. دوی لپاره ځواب ستاسو څه دی؟
مونږ په دوه دیرش ولایتو کې خپل مسؤلیت ادا کوو. یوازې دوه ولایت مرکز نه لري چې هغه اروزګان او نورستان دی. په 1390 کال کې مونږ پلان لرو چې نورستان کې او اروزګان کې مراکز ایجاد کړو، همچنان نور ولایتو کې لکه څنګه چې ضرورت دی. همدارنګه مونږ په همدغه را روان کال کې شپږ ولایتو کې د معتادین د تداوی ظرفیت اوچت کړی، لکه په هلمند کې، ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې، هرات کې او نیمروز.
دې علت څه ده؟ ولې هلته تاسو مرکز نه لرئ؟
په اروزګان کې یو مرکز و د غیر دولتي موسساتو لخوا، یو کال کیږي چې د هغوی خدمات استاب شوی، اوس مونږ غواړو چې هلته مرکز ایجاد کړو. نورستان کې د ناامنۍ له امله او د جغرافیوي مشکلاتو له امله تر اوسه مرکز ایجاد شوی نه دی. همدارنګه نورستان کې د معتادینو تعداد هم کم و، اوس ډیر شوی، او اوس مونږ خپل اولته یو مرکز جوړو.
تاسو د روزګان خبره وکړه، ولې دې نه دي چې بيسي دغه مرکز له ختمېدلو سره سم الته دولت اقدام نه وای کړ؟
مونږ نګدې قندار کې درې مرکز لرو. یو غټ مرکز یو سل پنځوس بستر دی المان کې فعالیت کوي. داسې نه دی سوی چې د روزګان معتادینو پاتې شوی لا تداوی نه.
لغه نا دولتي ادارو سره سي د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي، لغه سره د همغږي څنګه ده؟
مونږ ډیر خام غږی لرو، مونږ جلسات لرو، هماغه پرسونل ته مونږ معاش درکو. په اصل کې هغوی زمونږ پرسونل دی. دولت د نظارت حق لري، دولت د رهبری حق لري. وزارت مبارزه با مواد مخدر، دامی روغتیا وزارت کولی شي چې نظارت وکړي. په همدغه اونۍ کې د چتر له اعضا سره یو مجلس درلوده، لږ څه تخنیکي ستونزه وه، هغه حل شو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر سلو زیات مرکزونه موږ لرو. مرکزونه هم زیاتېږي ورځ تر بلې، ستاسو فعالیتونه هم ګړندي کېږي. د وقایه په برخه کې هم تاسو کار کوئ، د آگاهۍ عامه په برخه کې هم کار کوئ. بیا نو ولې معتادین نه راکمیږي؟ که سروې تاسو وګورئ ورځ تر بلې د معتادینو شمېر زیاتېږي، د دې علت په څه کې ده؟
په اصل کې مبارزه د مواد مخدر یو بین سکتوري امر دی. باید ټول سکتورونه په دې کې غونډه واخلي او یو ځای همغږ مبارزه وکړي. که چیرې مونږ معتاد تدای کوو، لازمي ده چې عرضه یې هم کم سي. عمده مشکل دا ده چې لاسرسی مواد مخدر ته ډیر دی. داسې یو عادي شی غوندې خرڅیږي بازار کې، همدا ده چې د معتادینو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي.
په دې برخه کې کوم سکتور غفلت کړی وي یا به خپل دنده په سمه توګه نه وي ترسره کړی؟
ولا زه خدا سه ویلی نشم، خو عمده علت یې ناامنی دی. په افغانستان کې امنیت خراب دی.
ګوره، له ناامنی پرته په کابل ښار کې صفه امن ده. ما او تا ته تقریبا په 4-5 کیلومتري کې هلته مخدره مواد ډېر کاره خرچیږي. په دغه برخه کې مسؤلیت ته چا ده چې باید دا مشکل حل کړي؟
تاسو هم پوهیږئ او زه هم پوهیږم چې مسؤلیت ته چا ده.
تاسو دغه مشکل له خپلو همغږو دوستانو سره، له خپلو همکارانو سره، ستاسو د کمیټې له غړو سره، له کسانو سره دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره دغه مشکل څومره شریک کړی ده؟ ولې تر اوسه په دې برخه کې کار نه کوي؟
د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې محترم وزارت یو کمیسیون لري، مخدره توکو پر خلاف د مبارزې عالی کمیسیون. هغه کمیسیون پر میاشت کې یو واری دایر کیږي، پامغه وزارت کی او دا مشکلات باس کیږي لکه څنګه چې ما مخکې ویل په ډیر ډیرو ځایونو د افغانستان کې امنیت خراب دی نو ځکه دا مبارزه په ښه توګه نه ترسره کیږي
د نشي توک پر ضد مبارزې وزارت هم د کایشت قضا یو ریاست لري یو برخه لري او د عام روغتیا وزارت هم لري یعنی ستاسو ترمنځ د همغږي څنګه ده تاسو کوم کارونه کوي او غوی کوم کارونه کوي
اغوی د پالیسی سازی د همغږی او د رهبری رول لري او مونږ د معتادینو د تداوی برنامه تطبیق کوو مونږ فزیکلی کار کوو زمونږ د اغوی سره ډیر ښه همغږی ده عادی اقل پا دو اونهی که یو واری مونگ جلسات لرو
دشی ام دستون زیرات ویل اسی سی پا کم ورخو که تاسو مشکلات لری سی بالاخر آغا چسی تاسو زلی غواری سی آغا سی مبارزه ووسی پا غشی کلبانی نکیگی چه خندون پا دی برخه که موجود دی
زمونگ غط مشکل مالی مشکل ده دیتا باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیر توجه کری ده متادین و ده تداوی پا برخه که کار دیر ووسی او من وشکو اولای چه ده متادین و ده تداوی برخه نورو زایونو که چه ضرورت دی اغوی تا پرمختیا درکن
په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې لګیږي البته د مخدره موادو په برخه کې په دغه برخه کې ولی تاسو د بجت د کمښت څخه شکایت کوئ
ملي ستراتیژي د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې پر اساس اته برخه د دولت لخوا مخکې بول کیږي چې تنفیذ قانون دی کاهش تقاضا دی معیشت بدیل دی محاکم او سرانولیګانو دی دغه سلګونو ډالر چې تاسو وایي یوازې مونږ ته اړه نه لري او و نورې برخې دي چې د دغه بودیجې لخوا تمویل کیږي
له خپله کاره څومره راضي یاست
زه له خپله کاره 80% خو راضي یم
د محمد ایاس ترنک سره مو د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو د رئیس ډاکټر شاپور یوسف مرکه اورېده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00
د لوګر ولایت اوس ویش کلم وتا چې د خپل نوم لا خستل ډاډ کوي او دا مهال په بیلابیلو نشو اخته دی د کابل شهر په وزوري چمن کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي دا چې دی ولیدل ته وسیج خپل د لخلې به واورو
ویش کلم به هم چې نشم شروع کړم شیر کالتی چې نشه کوم تو زه خپل موچیګری کوم د سامانو لرم او هوټل کې د سیو بکسک ده د سګزم سیار بوتونو موټونو رنگوم دا کار کوم خپل شپه ورسته رو پورس کوم شیشاس کوم د دوه کار کوم 200 روپے د ورځې پودر اخلم 300 روپے شیشه 300 روپے د مو مصرف ده ورځ 300 دا کار کوم په دغه نشه خپل وچه ډوډۍ خورو ولا ما پرون گیسه ډوډۍ او چای خورې نن ساره پورې ما هیڅ نه خورل 300 روپے ما په نشه ور کړه ولنشر روپی ما پدوده پومره ورنکر پدیش نکه بدون دیش یا موتر تا تیل وانش یا غدا ولار دا دیمون اوز تیل جور سویده دو کال دری کال مخ که بینوا پاتشم نسیر دوکان تا ولارم یو تیم غالی می واخیست نچختن بس ما تا او کتل نور خبر او نکر و دغم را ویش چطنه شرمیگی شده اگه کار که اعمال خپل ایس خ خاطره نه لري انده بعد خاطره د چمون غشپې د تیرو میاشت د سیمیاشت لري چې لکه زنبور خاور د سرادي چې سبوي جی و دومره خاور په مون پراته ده د مونږ ژوند رد لره د کلمې نه لره د شرافت د انسانيت نه د سپین بتر ده دغه د انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمیل او دلته شپه ورځ تیرو ولې د شرم مخ دې خونی سوچې د خلکو مونږ ته ګوري
دی بس وی خدا بس صلات زری کو چې خدا د ټول مسلمانانو ته نجات ورکړي مونږ بیچارهګانو ته نجات ورکړي ولدا وره می تصمیم نیولې چې ځان بستر کوم یو کار مار پیدا شي چې بخې په پیسو مرانه کې یو هوټل ته زم زویم په خوش زی تاسو را کار کوم چې یو کال ماته یو سرګرمی پیدا شي چې ځانم پاک شي دغه عمل په خدا دننش په ما یو بجا پورې دغه ځان سره جوړل یو دل لورګان می وو هغه خپل بخت اولار هغه ایوانان مورم نسته ورورم نسته یو کور یو کارتنو کې د دغه علاودین کېده دومره د مونږ وس نه کېږي چې هغه ته لاړ شو یو سر وزم صحیح نه ده چې لاړ شو وایم چې داسې نه شي په مونږ باندې هغه ونه شرمېږي یا کورنۍ یې پوه نه شي هغه یو ورځ لاړم یو څلور پنځه میاشتې مخکې چې وایي پلاره چیرې ولې نه راځي زمونږ اول ولې نه اخلي نور څوک خو مونږ نه لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دې په خپل وار د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی دی، خو کله چې دی لیدلی نو ژر تښتېدلی دی. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
ودرغله دغه ځای باندې والس خواوړم
واخ مړل کړم.
رزیلا ته چې خلکو کورونو ته وراوړې دغه باندې حال وي.
پلار زه واهلې با
پلار دې ستا سر وخري په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ ها تر اوسه چیرته تللې وې؟
پلار لیونډي ور کړم مو دروازه بنده وا نه مې وټکواله ما ول تاسو بل خوبه وځي زکه په دیوال را واوخته
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چری توپک خرڅ کړ کنه نو مغزمه مې در باد باد کړی وای. خزه او خزه جر راسه سراغ در سره راوړه.
پلار تا اوس مړ کړم سره لاس را باد کړ
وی دا کلی خو ټول په وین سر دی زویا تر تا مې زار کې دا پتا څه شي وی دی
مور پلار مې واله
وسریا لګ دی ولې وه
زس ملامتوم لکه غل پر دیوال کور ته راو تا ته مې ونه ویل چې پرونش په زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړو کله چې زه ولیدم نو تخته ده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شم ګورم چې دا بدمرغه سازوي و
وسریا ځوان دی لانډی والانو امزول سره ګرځي دلو ملمسیا خو بد کار نه دی ولې واسور خرابای
ټول فساد دی زوی پانډی والانو کې دی یو انډی والې ز پیژنم دومره نه اهله هلک دی چې ټول کلی زینې په عذاب دی بس نور انډی والانې هم دغه سین اهله و بوله. پورته شه څه بلای چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو بیا سار شو
دا څه بلا وهلی یې؟ د آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دی جنجال دی؟
د نه اهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم ټوله شپه یې د کور مخ ته تیره کړې ده او دلته پروت دا اوس جمعه ته تلم چې ومې لید.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
ته نه یې خبر؟
نه والا ولې په وهد څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی؟
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي نه ګوري چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی دی.
د واحد پلاره څه خبره ده له چا سره دې غال مغال دی؟
راشه نازولی زوی دې وګوره ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي خامخا بې لارې شوی دی خو تا به یې پلوي کوله ویل به دی دې هلک دی لانډیوالانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته یې هم ښه پوړونه یې در په سر کړ.
ولی بزوی می تشوی دی پر تاری بل سیال و دریگی لخپل زوی سر دی سیالی شروع کرا
سوک چه ستاغون دی دخپل اولادون ایبون پتوی او بیزای ناز ورکوی دغه به حال وی تور تاو گورا زوی دی پودر شوی دی لبادو همزولو سر گرزدل دا پای وی
تو چوائی از ما زوی پودر شوی دی او زویا داری چوکرل تا خود پلار سپینه گیره از ما سپین سر تا دیم منه کتل هم ده تا تا بستر گیوه
ولی موره پا ما زیجوه او گورا خید تا خلال زوانیم
مونگ ویل تا پس دمونگ دلاس لکده شد و تا هم خپل زوانی تبا کرد او هم ده زمونگ آرمانون لخاور سر خاور کرد
ولی ده داسی و کرد
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
چی خواهد شد چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل کلزیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو